دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه امیرزاده درته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلي سمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې د خبرو ونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړۍ برخه ده. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له ملیحه امیرزاده نه.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان پوځوي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. په خیبر پختونخوا کې تیزو بارانونو 15 کسان مړه کړي دي او برېټانیا د اتوار په ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. تفصیل: د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوځ اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آسم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د پوځ مشر جنرل راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. بیان زیاتوي، د پوځ مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونو د لاسته راوړنو لپاره همغږي وکړي. له څو ورځو راهیسې پر شوال د پاکستاني پوځ بمباری روانې دي چې پکې پوځ د لسګونو مشکوکو وسلوالو وژلو دا کړي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي په بمبارو کې ولسی وګړي وژل شوي. په آزادانه ډول د دواړو خواوو داوو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون له نیمایي راهیسې پوځي عملیات روان دي چې له کبله لکونه خلک بې کوره کړل شوي دي. هلته بیا په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو وزیر او د داوړو قبیلې مشرانو له حکومته غوښتنه کړې ده چې د سیمې کډوال دې زر خپلو کورونو ته ولیږي. تېره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو ویلي دي چې د راتلونکي نهې په ورځ به ټول مشران سره کښېني او د خپل راتلونکي په هکله به یوه متفقه فیصله کوي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته ویل:
وعده وشي، وعده است زبانی جمع خرچ وي. میشته کې ما فیصله وکړه اتمنځای چې ټول اتمنځای درېمي چې ټول اتمنځای په یو پړی سره تاړیږو چې یوتا انشاءالله العزیز میردا فیصله کی چې میر وزیرستان ته سی خو داس وزیرستان ته درېمي چې کسک مونږ لږې دې تیور مجبوري ا کازی تی میش په امن سره غوښته اسلام آباد شمو غوښته بل ځای شمو غوښته کنه وی دنیو ته یوتا میر ور مجبوري چې و دنیو ته د خپل فریود میر جواتوي.
له دې مخکې هم د اوتمانزو مشرانو د خپلو غوښتنو لپاره له حکومت سره جرګې کړې دي چې په عزت سره واپس یې لومړۍ غوښتنه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي، زر به په لویه سطحه په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي ویل، د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی طرح چې کراچی له هر ډول جنایت یا جرمونو نوی پاک شوی عملیات بنه درو، په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د ترهګرۍ پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې دا او که د هیواد په نورو برخو کې، تر هغو چې په دې کې هم موږ په بشپړه توګه نه یو بریالي شوي، دا عملیات به روان وي.
تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا په وخت نواز شریف وویل، د کراچۍ عملیات هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. د امر وکړ چې د سپریم کورټ له وینا سره سم دی ټول سیاسي ګوندونه خپلې وسوالې ډلې ختمې کړي. د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې تیزو بارانونو 15 کسان مړ کړي دي او تر لسو پورې ژوبل کړي دي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې سرکاري ادارې ریسکیو 1122 په خبره، د مړه شوو ټولو کسانو تعلق له 400 شبکه در سره دی چې پکې د یوې کورنۍ درې کسان شامل دي. د ادارې ویان بلال فیضي مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې نن سار په پېښور باړه روډ هم یو بس نیر ته د پرېوتو په پېښه کې ګڼ کسان ژوبل دي.
دلته چې دی نو دې بارانونو د لاسه چتونه را پرېوتي، نو 15 کسان هغه پکې جام بحق شوي دي. دې 15 کسانو کې یو زنانه هم شامله ده، دوه چې دي پکې نو ماشومان شامل دي. دې نه علاوه ننډ باړه روډ نهر سره یو بس پرېوتی و په اوبو کې نهر کې، هغې کې چې دی نو تقریبا 8 کسان زخمیان دي، یو زنانه ده، دوه ماشومان هغې کې هم دي.
نوموړی وایي، په بارانونو او تیزې سیلۍ کې مالي نقصان هم رسېدلی او په ډېرو سیمو کې اوس هم بجلی نه ده بحال شوې. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې به بارانونه تر درې ورځو دوام ولري. خبرونه له مشال ریډیو نه اورئ. خواشه سلور کال وروسته به برېتانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد کارجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برېتانوي سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. برېتانوي چارواکي وایي د هغه هیواد بارنو چارو وزیر فلیپ هامن به د یکشنبه یا اتوار په ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکي وایي تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. هامن پس د پاسه یوه لسیزه کې د برېتانیې لومړی د بارنو چارو وزیر دی چې تهران ته ځي. یو شمېر اروپایي چارواکي د جولای تر 14 نیټې وروسته تهران ته تللي. پر هغې نیټې ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو اټمي تړون لاسلیک کړ. د تړون په نتیجه کې ایران خپل اټمي پروګرام محدودوي چې په بدل کې به پر هغه هیواد لګېدلي اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. د عراق لوړ پوړي شیعه خطیب آیت الله علی سیستانی خبرداری ورکړې چې که حقیقي اصلاحاتو نشي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تېرو اونو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر البادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. سیستانی تېره ورځ د فرانس خبري اژانس ته لیکلي که نن د اداري فساد پر ضد د غوسې جګړې په صورت کې حقیقي اصلاحات ونه کړل شو او په بېلابېلو سطحو ټولنیز عدالت عملي نه کړل شو نو داسې ښکاري چې حالات به د پخوا پرتله نور خراب شي او دا چې ښایي عراق ته ویشل کېدو لورې ته کش کړل شي. په عراق کې د درغلۍ او خرابو حکومتي خدماتو پر ضد تر اونو مظاهرو وروسته وزیر اعظم عبادی روانه میاشت د اصلاحاتو پروګرام اعلان کړ. پارلمان هم زر د نوموړي پلان منظور کړ. د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس استعفا ورکړې او په بحران ځپلي هیواد کې د ستمبر په 10 د انتخاباتو کولو وړاندیز کړې. بېګا وروسته په ټلویزیوني وینا کې سیپراس ویل هغه استازلیک یا مینډیټ چې ده د جنوري په میاشت کې ترلاسه کړو پای ته رسېدلی او یوناني ولس باید اوس له سره پرېکړه وکړي. تر دې وینا مخکې کیڼلاسي مشر ولس مشر پروکوپس پاولوپولوس ته د خپل حکومت استعفا وړاندې کړه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او زکرنسو بیا او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او بیا پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 106 روپۍ او 60 پیسې او په 106 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ او 50 پیسې او په 114 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 40 پیسې او په 20 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 20 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 204 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 204 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنوم او کوټه کې وریځې وي او د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 2 بنو کې 8 او 6 او کوټه کې 6 او 9 وي.
خبرونه د مشال راډیو نو واوریدل چې مدیحا امیرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال راډیو ټول خبرونه په پاڼه مشال راډیو ډاټ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. پاکستانی فوج وایي د شمالي بلوچستان په شاول کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي د کراچۍ او ترهګرو پر ضد عملیات به په کراچۍ کې او د ترهګرو پر ضد عملیات په هر صورت کې روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا کراچی آپریشن جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا.
په مومندو او باجوړ کې د شری گوزن ناروغي ضد واکسینی کمپاین پیل شوه.
د شری ټیکی سره سره به دی کې مونږ د ماشومانو ته چې کوم د 500 کل نه کم عمر دی هغوی ته به د پولیو څاڅکي ورکو.
په جمهوریت خپرونه کې مو د سوات ریاست په مثال د پښتنو جرګو او ډیموکراسۍ تړاو څېړلی.
دلته کې به ګرځېده ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده حالا به یې کوله چې یاره ځان نه مشر وټاکو نه دې ځان نه به یې پایې چې مشر وټاکو هغې ته به یې خان وي.
شننی او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. ترنو اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د فوج بیان میجر جنرال عاصم باجوا بیګا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د فوج مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې د ټول اهداف ترلاسه کړل شي. شوال د ځنګلو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې فوجي عملیات روان دي. زبی شفق له پیښوره معلومات راکوي.
د پاکستان فوجي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان فوجي مقامات ادعا کوي چې جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه درې څلوېښت وسله وال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د فوج وایان جنرال عاصم باجوا د جمعې په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي، د پوځ د لوی درستی جنرال راحیل شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولیس سیرمه د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسله والو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسله والو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. فوج ادا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه د ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسله والو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 تروریستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو دورانولو ادا کوي.
درنو درکو د زبی شفق په رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیلولو اعلان کړی. پر دې سیمه له څو ورځو راهیسې د فوجي الوتکو بمباری روانې دي چې پکې فوج د ګڼو وسله والو وژلو ادا کوي. خوځای اوسیدونکو وایي په بمبارو کې ولسی وګړي وژل شوي دي. په آزادانه اډو د دواړو لورو د ادا او پخلی نشي کېدی. د شوال ځمکني عملیاتو پیل په اړه په پامیر ساحل په امریکا کې د چارو لک پوها ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي. اولادې پوښتلې چې د وزیرستان څخه د پاسه یو کال فوجي عملیاتو ته په کتو په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیل ته څنګه ګوري.
ټایمنګ لګ انټرسټینګ دی، داسې دی چې امریکا کې دا پرون دا کیسه شروع شوه چې پاکستان د ځواکونو څخه کم امداد ملاویږي، کولیشن سپورټ فنډ هغه بند کوي، ایثار کوي. د دې وجې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کم عملیات دی هغه ټیک نه دي کړي.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استازو او د طالبانو ترمنځ خبرې کېدی په امریکا نو پاغې خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو. نو لدې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې پخلی نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي؟
امریکه چې کوم خبرې کېدې د افغانانو او د طالبانو ترمنځ د حقانی ډلې دوه کسانو، یو خو ابراهیم حقانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي را اوړي بالکل هلته موجود پروت دی ډېر وخت نه، خو یحیی حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنګیالو کې ګڼل کیږي، بلکې د امریکې ټررسټ لیست باندې دی. نو پاکستان ته خو دا ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وژل کیږي، حقانیان هلته خپل مکتب دفتر چلوي. که دا خبرې موږ ته معلوم دي نو دا د سی آی اے د امریکې کم استخباراتی ادارې دي، د ځواکونو ادارې دي، هغې نه دا پټې خبرې نه دي. نو دا ولې داسې دی چې یو خوا ته په افغانستان کې امریکا د دو خلکو پر خلاف جنګیږي او دویم اړخ ته دا معلومات هم لري چې مثال په توګه ملا عمر په کراچۍ کې ونو دا 2011 کې لیان پنیټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبرې کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې آخر دا خلک هلته کول څه غواړي. عرض دا دی چې دینه نقصان افغانستان ته رسي، پښتونخوا ته رسي، قبایلو ته رسي، ټول پښتانه دي هلته افغانان دی.
ډاکټر محمد تقی صاحب، د تیر کال د جون له نیمایي راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسې د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوئ؟ نتیجې درته څنګه ښکاري؟
شوال علاقه ته د فارسټیشن ویجیټیشن ډېر دی، نو ګورلا جنگ هلته به وي او غالبا چې د دې لپاره سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د ضربې عملیات بیا د هوایي بمباریانې کوي، ته د پرسیژن سټرایک وایي چې بالکل دا خو په هدف لګېدلی دي. نو د هغې معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو هم ادارې لیکلي دي ور باندې چې د دې انډیپینډنټ ویریفیکیشن نه شي کېدی. چې لږ شفافیت په کار ده د پاکستاني عملیاتو کې، یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وایي چې دا زیانونه د ترګرو شوي یا چرته دي، دا خلک د دې معلومات ولې نشته؟ عوامو ته ولې نشته؟ میډیا ته ولې نشته؟
کارپو ډاکټر محمد تکیو چې د مشال اډیو همکار پامیر ساحل سره د شوال کې د ځمکني عملیاتو په اړه مرکه کوله. درنو اردو کې د پاکستان وزیر اعظم باید ډیر زر به د هیواد پر سر د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات به د جنایتونو او ترهګرۍ ختمولو پورې روان وي. نواز شریف د څرګندونې بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو یوې میلمستیا ته د وینا پر مهال وکړي. نور تفصیل د ریاض مساخل پر رپورټ کې.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوي پاکړې شوي تر هغې به پوځي عملیات جاری وي او ډېر زر به د وسلوالو ډلو په ضد نور عملیات هم پیل کړي شي. دوی وایي چې کراچۍ د وسلوالو او بتخورو نه پاکول د حکومت لومبې پاملرنه ده.
جب تک کراچی هر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتی
تر هغه چې کراچۍ له هر ډول جنایت یا جرمونو نوي پاکه شوي عملیات به نه درو، په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د ترهګرۍ پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې دا او که د هیواد په نورو برخو کې، تر هغه چې په دې کې هم موږ په بشپړه توګه نه یو بریالي شوي دا عملیات به روان وي.
د وزیر اعظم وینا وا چې کراچۍ اپریشن د کوم یو ګوند یا خاص ډلې په ضد نه دی، خو بل طرف ته په عین حال کې متحده قومي موومنټ په وزیر اعظم تور پورې کو چې دوی له د خبرو اترو او ملاقات موګه ورنکړه او نه یې د دوی ګیلې واورېدې او د یو طرفه خبرو وروسته وزیر اعظم بیرته لاړو. خبري غونډې ته د خطاب دوران د متحده قومي موومنٹ غڑی فاروق ستار وینا وا
پرائم منسٹر صاحب نے بہت مایوس کیا ہے ہمیں.
وزیر اعظم سے مونگ ڈیر مایوس کڑی ہو کمی آئینی او قانونی نکتی چی مونگ راپور تک کڑی دی داغے جواب خو راکوی نا مونگ دا تپوس کو چی ولی پائین عمل درامت نکی گی. مونگ دا اپریشن خلاف نیو خو غوارو چی دا دی پاک صاف ہوشی زمونگ گلے دانا دا چی نواز شریف مونگ سر ملاقات و نکڑو زمونگ مسئلہ دا دا چی کم دا آئین خلاف ورزی دا دستر گوڑان نکی گی نو نواز شریف سے بلا دا دی خبر دل پک
اس سے آگاہ ہونا چاہیے.
سو جدا چیو طرف تا وزیر اعظم نواز شریف ملک نہ د طرح گرے او وسلوالو ڈلو ختم ولو خبر کوي، نو بل طرف تا متحدہ قومی موومنٹ د کراچی پ عملیاتو نیوکی کوي. په دغه اړه مشال ریڈیو د سیاسی چارو د کارپو او خبریال سید علی شان تپوسو کو نو دوی
کوم پالیسیز دي پاره کې امام بهخي ډېر زیات دی. اول بدوی دا ویل چې باید چې په کراچی کې فوج راشي او دلته اپریشن وشي او بیا چې کله دلته رینجرز اپریشن شروع کړي چې هغه نیم فوجی دستی دی، نو دا هغه په نتیجه کې داسې دی چې د ام کیوم ډېر کسان چې هغو بتخوري کوله، هدفي وژنې کولې، تښتونې کولې او نور داسې ناجایز او ظلمونه یې کول. هغه خلک چې ګرفتار شو نو د هغې ورځې سه بیا ام کیوم چې دی او د ام کیوم قیادت چې دی هغه په بغارو دی په نارو دی او دا وایي چې په کار دی دا اپریشن داسې نشي وشي.
د یادونې ده چې څو اونۍ وړاندې سند رینجرز کراچۍ کې د ام کیوم په مرکز 90 چاپه وهلی او دغه دوران یې مختلف قسمه وسله او د متحده قومي موومنټ ځینې مشران او کارکونکي هم نیولي وو. دا د هم یادوي چې ام کیو ام د کراچۍ اپریشن او خپل مشر الطاف حسین په اړه د حکومت د رویې په ضد د قومي او صوبایي اسمبلو او سینټ نه استفاګانې ورکړې دي، خو تر دې دمه دغه استفاګانې نه دي منظورې شوې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
مشال لړ ته تاسو وګورئ د نورو کو د خبر پښتونخوا به لابلو سیمو کې بیګا د شپې تیز سیلې او طوفاني بارانونو کې د یوې کورنۍ درې کسانو په شمول 15 تنه مړه شوي دي. د موسمیاتو محکمې بلخوا وایي چې دا بارانونه به تر 3 ورځو پورې دوام ولري. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمه تر مخه بیګا د شپې د خیبر پختونخوا پیښور 400 نوخار مردان او نور سیمو کې تیز بارانونو او زلزلې له وجې د کورونو چتونو دیوالونو او ونو راپرېوتو پیښو کې 15 تنه مړه او 13 پورې کسان ژوبل شوي چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي. د دوی په وینا د مړه شوو 15 واړو کسانو تعلق د 400 شفقدر تحصیل سره دی چې پکې د یوې کورنۍ درې کسان هم شامل دي.
د ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی دا هم ویل چې نن سهار پیښور باړ روډ باندې هم یو بس نیر ته پرېوتلې چې پکې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي.
400 تحصیل شپقدر دلته چې دی نو دے بارانونو دلا سا چھتونا را پریوتی نو پینزا کسان چی دی اگا پکی جان بحق شوی دی دی پینزو کسانو کی یو زنانم شامل دا دو چی دی پکی نو معشومان شامل دی دینا علاوہ نن چی دے بارا رو نیر سر چی دے و یو بس چی دے اگا پریوتی و پا اوبو کی نیر کی اگی کم چی دے نو تقریبا سا اتا کسان زخمیان دی دگا سی زخمیانو کی چی دے نو یو زنانا دا و معشومان اگی کم دی
نموڑی جاتا کا چی دا زانی زیان علاوہ دا غی بارانونو مالی زیان هم اڑاولی دی چی پکی پچر صدرود بانی دا بجلی او موبایل ٹاوری ونی او سان بورڈ را پریوتو لوجی دیر زینو کی بجلی هم تر سپور ندا بحال شوی بلخوا دا خیبر پختونخوا دا موسمیات محکمه یو مشر ډایرکټر مشتاق شاه مشال لیړو ته وویل چې د دغه بارانونو لړۍ به د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې تر درې ورځو پورې په دمه دمه دوام لري. د پام وړ ده چې د موسمیات محکمې مشر دا هم ویل چې دا بارانونه به د خیبر پختونخوا په شمول په قبایلي سیمه کې خیبر باجوړ ممند او اورکزی ایجنسۍ کې هم د راتلونکي میاشتې تر پنځمې نیټې پورې به دمې دمې سره دوام لري چې پکې د بیګا په شانتې د تیزو بارانونو امکان هم شته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیتو تاسو غوږ یې درنو دونکو رپورټونه وایي امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بندې کړې دي. پاکستاني ډان ورځپاڼه تېره ورځ خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي یا ملګرو هیوادونو د ملاتړ یا کولیشن سپورټ فنډ په نوم پیسې بندې کړې چې د حقاني وسله والې شبکې پر ضد یې سندې دي کړې. د امریکا د بارونو چارو وزارت جان کیریبي پرون تیر ماښام د خبري غونډې پر مهال ویل دا له دفاع وزارت تړلې معامله ده او ورباندې سنشي ویلي. نور تفصیل احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولی چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقاني شبکه وځپئ. جلالي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمنې عمل نه دی کړی، د حقاني پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نورې دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته رسولی دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دي. د افغانستان نوي حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالي په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي. فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي، د دې لپاره چې له نښو ښکاري چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په له منځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل که چېرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادي غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
رپورٹ وړاندې کولو. پاکستان و اسلام آباد او کابل دی په ګډه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د بارونو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تېره ورځ د اونیزې خبري غونډې پر مهال پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. ده وویل د پخوا پرتله له امریکا سره د پاکستان اړیکې ښې شوې دي. نور تفصیل د ریاض مساخل په رپورټ کې.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمېر چارو خبرې وکړې. د دوی وینا وه چې افغانستان او پاکستان لا په شریکي سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن دپاره کار په کار دی. د یو تپوس په جواب کې چې ګنې امریکایي انتظامیه د ضربې عذب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورټ فنډ نور جاري وساتي. د دې په جواب کې ویان وویل چې پاکستان د ښه او بدو وسلوالو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروایي کیږي. دی وایي
غانا غاڑی د کولیشن سپورٹ په ګډون په مختلفو سانګو کې مشورې کوي او دوه اړخیز تعلقات اوس هم خاړخته روان دي. تر څو چې د ضربي عذب اپریشن خبره ده، نو دې دوران د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی روانې دي او وسلوالو کې د ښه او خراب فرق نشته.
د کولیشن سپورټ فنډ په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه یې پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي، دا غي د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کم په دې کې شامل وو دا غي یو فند جوړ شو، نو دا هغه فند نه به پاکستان ته په هر کال کې څه پیسې ملاوي. پاکستان مرسته کوي تعاون دے آگا پورا پورا دے نو داغے سرٹیفیکیشن نہ پس پاس پاکستان تدا ملا دے، لیکن دا پاکستان چکم خطی تھی آگا داغے نظر تھی دی.
پدا سے حال کی چدا افغان حکومت او طالبانو تر منزا خبر اتر روانی دی دا امریکا لخوا کولیشن سپورٹ فنڈ لڑکے شرطنا رامخ تکی دو سربا دا پاکستان امریکا پا تعلقاتو س اثر پریوزی. پدا اڑا رہتا د سیاسی او دفاعی چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری اوے د داسې خبرو مقصد په پاکستان دباو چول دی. دی وای
کولیشن سپورٹ فنڈ خوبا اسی هم د 2014 نه ډیر کمی دو، ځکه چې د کری لوګر بل کوم برخوا هغه هم په ختمی دو دا او ور سره دا فنڈ هم ډیر لګ پاتې دی. خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضربی اعظم اپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی دا یوازې په پاکستان دباو اچولو دپاره ده. خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي.
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا.
د یادونه دا چې د کولیشن سپورٹ فنڈ مت کې 13 میاشم پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړی شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
درنو دونکو د خیبر پختونخوا حکومت د پرمختیا او پلانونو ادارې په هغه صوبې کې د 15 دیش پرمختیایي پروژو منظوري ورکړې. د دې ادارې چارواکي وای دا پروژې به په ډیر اسماعیل خان، مانسیری، بنو، سوات او ځینو نورو ښارونو کې عملي کیږي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي انتخاب کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو دوو کلونو کې د پلان نه لرلو له کبله پیسې نه وي لګولې او د تیر حکومت په روانو پروژو یې هم کار نه دی کړی. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ.
دا خیبر پختونخوا د پرمختیایي او منصوبه بندۍ ادارې یا پی ڈی ڈبلیو پی یو غونډه کې د خیبر پختونخوا لپاره د 15 ترقیاتی منصوبو منظور ورکړه او دې لپاره پنګ هم مختص کړی ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبه بندۍ او ترقی یا د پی این ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن مشال لیډو ته وویل چې دغه 15 منصوبو لپاره خوشه او یا عربونه سیوا پنګ اخواده شوې ده چې پکې د تعلیم، صحت، سیلګری، سړکونو جوړول، لایبرری جوړول، د ماشومان لپاره د خیر ښېګڼې ادارې، د ډیمونو جوړول او دین علاوه یو شمېر منصوبې شامل دي. پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ډلو غړي وایي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت تیر دو کال کې هم چې کوم پرمختیایي کارونه و نه دي کړي او چې څومره هم د هغې پنګ یا فنډونه وو هغه مرکز ته واپس تللي او ضایع شوي دي. دوی وایي خوشحاله بهی که دغه پرمختیایي کارونه وکړ خو ولې تمې ترېنه نشته دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی ګوهر علی شاه چې د ترقی او منصوبه بندۍ د سټینډنګ کمیټې غړی هم دی مشال ریډو ته وویل
منصوبے
دوی چې کوم چې چغارې وي کوم د بدلون په आवाज باندې کوم تبدیلی نه یقینا چې دا هر سړي د غر आवाज دی خو بیا عمل کرا واستن زما په خیال باندې هغه د دوی نه ول شو
د پمړ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبنده او ترقې یا د پی ان ډی محکمې مرستیال خلیق الرحمن دا هم ویل چې د منصوبو کې د ټولو غټه او مهمه د سوات موټروی ده چې د کرنل شیرخان انټرچینج نه تر چکدرې پورې خوښه یو 80 کیلومتره شپږ لینه سړک جوړیږي او د دې لپاره خوښه درې سلویخ ارب روپۍ هم اخوادي شوې دي او د وزیر اعلی هدایت دی چې په دې باندې زر تر زره کار پیل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسې غوږ درنور دن کو وښوې ده د ماسپخین یو نیمه بجه ملیحا امیرزاده نه بعد خبرونو لنډیز وره.
دا پاکستان پوز شمالی وزیرستان په شوال کې د ځمکنو عملیاتو شروع کولو اعلان کړی. د پوز اماړي کو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آسم باجوا بیگا په ټویټر په یو بیان کې ویلي د پوز مشر جنرل راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. هلته بیا په شمالي وزیرستان کې اوتمنځو وزیر او د داوړو قبیلو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې کډوال د زر خپلو کورونو ته ولیږي. تېر ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو ویلي چې د راتلونکي نوې په ورځ به ټول مشران سره کښېني او د خپل راتلونکي په هکله به متفقہ فیصلہ کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي زر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جرمونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي. د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې تیزو بارانونو 15 کسان مړه کړي دي او 13 پورې ژوبل کړي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې سرکاري اداره ریسکیو 112 وایي د مړو شوو ټولو کسانو تعلق له 410 قدر سره دی. اداره وایي چې نن سهار په پیښور باړه روډ یو بس نیټ ته د پریوتو په پیښه کې 8 کسان ژوبل دي. خوښه څلور کاله وروسته په برېټانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد کارچنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برېټانیې سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. د برېټانیې د بارنو چارو وزیر فلپ هامن به د اتوار په ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. د عراق یو لوړپوړي شیا خطیب اهدالله سیستانی خبرداری ورکړې چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تېرونو کې سوزلې د اصلاحات غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر الابادي پراخ بدلونونه او د اداري فساد پر ضد اقدامات وکړل. او د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس استعفا ورکړې او په تورنځپلي هیواد کې د ستمبر په 6مه د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی.
ملیحا میرزاده بچی تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکې په دې رپورټ کې راغونډې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پیښور نه خپرېدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکې د دواړو هیوادونو چارواکو له پکار دي چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي. د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ تشدد او رانکاری د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمېدې نه شي بلکې اختلافات غلط فهمۍ او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي. ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخنیوي ولو لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشروالۍ په منطقه کې د امن او د دې هیوادونو د اولست ترقی لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي. بل په مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا سوات موټروی کې زړه خوښي یو ښه خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکن ډویژن بلکې ټول صوبه کې ترقی راشي ځکه چې د سیلګرۍ صنعتونو کاروبار او د اوبو نه بجلی پیدا کولو لپاره دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وي. ادارې وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د څلور مخیزه سړک په ځای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار که ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به یې په خپلو وسایلو کوي ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دي چې دغه لړکې د مرکزي حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یا دې دا معامله په قومي اسمبلۍ او
سینٹ کی راپور تکڑی دریا آخری گوئی چی وزیر اعظم خیبر پختونخوا کی دو کم میٹرو بس سروس خبر کڑی وا بھائی چی حق پیسی پسوات موٹر وے او لگوی دیسر بدی اسلام آباد او پیخور نہ سفر کو ان کو تا آسانی پیدا شی او ٹول سی مبا مخ پترکی روانہ شی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
د سیمه لا ته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکایي نیویارک ټایمز رسپانډ د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو اړیکو ترنګلتیا ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي ک یو خوا ته هندي وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته جواب ورکولو ته تیار ښکاري، نو بلې خوا ته متحده عرب امارات چې پخوا یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې ول اوس نوې ډیلي خپل ملګری بولي. بلخوا د مشال اړیو خبرونو مرکزی سانګې هم د پاکستان او هند اړیکو خرابوالی موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړې دي چې کېدای شي حالات بے قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یوه بله جګړه وشي. رسپانډ لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس د هند وزیر اعظم نریندر مودي جوابي کاروایی کول غواړي، خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیابه هیواد دی د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی. په څلور دېرشو کالو کې مودي د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره یې وکړه. متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد وو اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري. په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب د استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو. رسپانه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي. رسپانه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یو ښه موقع ګڼي. بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړي. دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالې کوششونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان های کمیشن کشمیری بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي. په کمیشن کې د مطبوعاتو د څانګې ویان منظور علی میمن ویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي، په دې کې داسې سنوي یا بې مثالي خبره نشته. داغه په خبره نه پوهیږي چې ولې دې خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي. د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی. دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي. هند تیر کال له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوی ملاقات منسوخ کړی کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه. هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولی چې په کورنیو معاملو کې مداخلت کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي له دې وړاندې په هند کې مخکنیو حکومتونو د پاکستان او کشمیری بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملي، خو هندي وزیر اعظم نریندر مودي چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړي دي چې دې به اجازه نه ورکوي.
مشال رادیو ستاسو خوخه ستاسو
کولو درو په مومندو او باجوړ کې د شری ناروغي مخنیوي واکسیني کمپاین پیل شوې ده. مهم تیر ورځ پیل شو چې یو لس ورځې به دوام لري. په دې کمپاین کې به تر 15 لکو نه زیاتو ماشومان تستنی او انجکشنی د پولیو د انجکشنی او ساسکي ورکول کیږي. نو تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورت کې.
په محمد ایجنسی کې د شری مرض په ضد 12 ورځنی مهم پیل شوی چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه تر 300 کلونو پورې د عمر والو 1,00,000 ماشومانو ته څاڅکي او ټیکې وهل کېږي. دا مهم د محمد ایجنسی په 8 وړو تحصیلونو کې روان دی او د غلنې په لوی روغتون کې د ساپو لسیمې راغلی یو تن چې ویلي د شری د مرض نه د بچ کېدو لپاره ماشوم زوی راوستی دی. د شری د مرض په اړه خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه مې ده. دا خو د دې وجه وو چې شیر پې بیا نه راځي. دونه خطرناک شی ده چې تبه ورسې شیری سا چې کله شیر پې راشي تبه ورسې زیاتی. ټول خلک چې ماشومانو ته ټیکې وي چې ټیکې وته ونه وي کنه بس په نقصان کې به ماشومو
د صحت د محکمې یو ټیکنیشن چې دغه ماشومانو ته چې کوم لشپګو میاشتونه کم عمر والا دي ورته احساس کې ورکول او تر د لسو کالونو پورې ماشومانو ته ټیکې یا ستنې وهلې ورسره مې خبرې وکړې.
زما بیب نوم دی پی ټیکنیشن یم. فریزر پروت په دې کې ویکسین څنګه پراته چې کله موږ ویکسینیشن کله ماشوم ته کوو نو موږ سره دغه راسدي دا کیری ویکسین کیریر پاره کې پوم دی سلور پکې سپیک پراته دي چې ګنټو پورې دا موږ یوز کوو چې چې ګنټې کې دا ختم نشي دا به موږ دغه کوو ختمو به بل موږ جوړو ډوز مطلب دا هاف سی سی موږ ورکو لس ماشومان په دې یو وایل باندې کیږي کم سرین چې موږ یوز کوو هغه موږ سیفټی باکس ته چو به بل ماشوم د پاره به موږ نو سرین یوز کوو.
د داسې ټکو او ساتکو د محکمې د محمود جنسي د مشر ډاکټر شبیر سره هم خبره وکړه.
د شری ټیکی سره سره به دي کې موږ د ماشومان ته چې کوم د 15 کال نه کم عمر دي هغه ته به پولیو ساسکی ورکو کوم ته موږ فکس ټیمونه وي هغه 24 دي په دې کې چې کوم موږ سره او ټری ټیمونه ایساخلی هغه 127 دي چې هغه به مدرسو ته ځي وجرو ته ځي او کلی کلی کې به یو خاص سنټر موږ جوړ کړی چې هغه کې به کینی ماشومان ته به چې کوم د شپږو میاشتنو والا د لسو کالو پورې عمر دي هغه ته به د شری ټیکی وخی.
او ډاکټر شبیر وویل چې د هغوی ټیمونو سره حکومتي سکیورټی هم شته دي او په محمود جنسي کې کوم داسې ځای نشته چې ګینه هغوی نشي ورتله. یاد دی چې دا مهم په باجوړ ایجنسی کې هم پیل شو چې د ایجنسی سرجن باجوړ ډاکټر زاکر حسین پوینا چې په ګرده ایجنسی کې به سلور لکه او 22,000 ماشومانو ته څاسکي او ټیکې وهلې کېږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پاکستان کې د واکسین ورکولو ادارې وای دوی د ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره خپل حلو زلته دوام ورکوي. د دې ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویل د ګوزن ناروغي نوې پیښو په اړه له بیلابیلو طریقو معلومات ترلاسه کوي. پوهان وای له پاکستان د ګوزن ناروغي نه ختمېدو یو وجه دا هم دی چې هلته د دې ناروغي واکسیني کمپاینونو مخالفت کیږي. تفصیل منور شاره کوي.
په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو په شمول د یو شمیر نورو ناروغیو خلاف قطرې او ټیکې لګول کیږي چې ورته ویکسین وایي. د لپاره د صحت مرکزونو او هسپتالونو کې جدا سانګوي او بیا د صحت د محکمې نه علاوه د ای پی آی په نوم یو اداره د دې انتظام او څارنه کوي. دا ویکسین چې اکثر یې ډیر قیمتي وي د ملګرو ملتونو د صحت د سانګې په مرسته د حکومت لاړخه مفت ورکول کیږي. په دې پوښتنه چې کوم ماشومان د ویکسینو نه پاتې شي د هغوی معلومات څنګه ترلاسه کوي د ای پی آی مرستیال مشر ډاکټر تیمور خان وایي
زمونږ بی پی ٹی سرویلنس سیستم دی او هغه سرویلنس سیستم چې کوم دی هغه جسمره د فالج ماشومان دي چې هغه د 1500 کال کم ماشومان دي او هغه فالج شي زمونږ یو سټر دی چې هغه سټر د پک کوي چې هغه نه پاتې کوم دی نه نوټیفای شي چې نوټیفای شي بیا موږ لیبل کو شه راکې څه فلانکي ډیسټریکټ د پولیو لیبل کې شي زمونږ په ډیسټریکټ لیول باندې چې کوم زمونږ ټیم ناشته دی چې شو انټر کنټرول دی کار کوي باندې مختلف هیلت فیسیلیټیز دي مختلف هیلت فیسیلیټیز کې زمونږ چې کوم نو پی پی ډیسټریکټ زمونږ سټاف ناشته دی ډاکټر پرمټک سټاف ناشته هغه باوند دی
هر هفته زیرو رپورٹ راکوی. بلخوا د 400 په یو هسپتال کې د ویکسینو د مرکز چارواکي زمرود شاه وای د مرکز کې یو شمیر نیمګړتیاوې دي. دا راز د خپل رپورٹ مرکز ته استولو په لړ کې هم د مشکل سره مخ دي.
د پی ای د پارا چې کوم نه خپل جنریټر پکار دی برابر شوی چې زمونږ د پی ای د کار خبر کیږي نو د شډین اورنګ زمونږ د ویشینو دو خراب دی چې زمونږ ته کوم مسله مثلا نه دی. د دې نه علاوه لکه زمونږ د کمپیوټر موږ چې کوم رپورت د پارا کوم باندې چې موږ اسلام آباد پر رپورت جمع کوو نو دغه کمپیوټر سټریټ چې کوم دی نو دا قابل استعمال نه دی. د دې د پارا موږ ته دا وی چې دا د تکاستا کنیکشن منیکشن کوي نیټ ته کوي نو پیسې د خپل جمع کوي او څنګه زمونږ د وس خبر نه ده کنه لکه هغه خو به 300 روپۍ پر من
په دې هکله ډاکټر تیمور خان وویل چې د هیواد د نور مشکلاتو په څیر د دوی اداره هم یو شمیر مشکلات لري خو بیا هم دوی یې د هوارولو کوشش کوي.
هغه یو سیده پروجیکټ چې هغه کې لکه د ویکسین د منیجمنت حواله سره او انفارمیشن ترو انلاین کړی چې د خوندور په دغه اړخ نه کوس په ډیسټریټ کې خوځې د ټلیفون اویلیبل دی او بیجم د مزه ته خراب نه دی اویلیبل وی سوال ته انټرنیټ د فیسیلټی د کمپیوټر اویلیبل دی خو اوس په بیا چې کله څنګه تاسو د چاغه بیا چې کړو کو الته فیسیلټی کې ځکه نو سره بیجم نشته الته ټلیفون نشته نو انټرنیټ راغلی کوم د نه راشي.
ډاکټر تیمور خان زیاته کړه چې دوی د لړکې د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او سره هم په رابطه کې دي او ممکنه ده چې په نږدې وخت کې دغه مشکلات ختم کړي شي.
منوشه چې تاسو رپورت وړاندې کول د قانون او انصاف لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټه په ماشومانو د ایجنسی تیری کونکو مجرمانو ته د سخت سزا ورکول لپاره ترمیمی بل منظوري ورکړې ده چې نور تفصیلی د سراج ظهیر په رپورت کې اورو.
د زیارت په ماخام اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمن محمود بشیر ورک په مشرۍ کې د انصاف او قانون لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د ماشومانو د حقونو د قومي کمیشن ترمیمی بل وړاندې کړی شو. بل کې وویل شو چې کوم تند یو ماشوم سره جنسي تیری وکړه نو هغه ته به عمر قید سزا ورکولې شي. د ماشومانو په دوکه بی حجابه ویډیو یا تصویر جوړونکي ته به وکاله د بند او د 15,00,000 روپو د جرمانې سزا ورکول کیږي او دغه رنگ یو تن چې د یو ماشوم سره غیر اخلاقی حرکتونه وکړل نو د هغه لپاره 3 کاله د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزا تجویز کړې شوې ده او که چا د کور په ملازمینو باندې تشدد وکړو نو هغه ته به هم 3 کاله د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزاګانې ورکولې شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي علي محمد خان وویل چې د پنجاب په قصور خار کې د ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښې وروسته د انصاف او قانون قائمه کمیټې غوښتل چې دا قانون نور هم دومره سخت کړل شي چې دا رنگ پیښو کې ککړ یو تن هم له سزا بچ پاتې نشي. نو په دې وجه یې په دې بل کې د سختو سزاګانو لپاره ترمیم وکړو.
کوشش دا وشو چې دا ماشوم سره څه قسم ظلم کیږي لکه چې کوم سیکشوال ابیوز کې راځي کنه یو ډیفاین شو دې طریقې سره چې پای کې هر هغه طریقہ په میوزیک ویډیو په ذریعہ باندې هغه د انټرنیټ په ذریعہ باندې هغه په بل طریقہ باندې شي تاسو به خیال چې ټکنالوژي ډیره مخکې تللې ده انټرنیټ سوشل میډیا لا فیسبوک تے ٹویٹر دے کوشش دا وشو چې د دې دار کار وسی شي چې دا سی اونې شي چرتا چې یو سړی یو عمل غلط ته معصوم سره وکي یا پس کې استعمال کی او بیا د قانون سهارا والی چیرې په قانون کې خدا جرم نشته. نو موږ کوشش دا وکړو چې هر قسم څومره ځین کې راځي چې دا خبرې د مودرن ټکنالوژي حوالی سره چې معصوم پاوې کې ایکسپلویټ نشي.
کلی چې مشال ریډیو د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه د دې بل د منځوري په اړه پوښتل نو هغه وی چې د دې بل د منځوري او د قصور د پیخي مجرمانو ته د سزاګانو ورکول وروسته به په دارنګ پیخو کې کمی راشي. خو باید چې رسنۍ او ولس هم دا شان کې سونه نه پټوي او خلکو ته یې پډاګ کوي.
تاسو د قصور واقعیا هم وګورئ چې رسو کال روانه وا او خلکو دا نظر وشي موږ که څه کمپلینټ وکړو نو شاید په دغه باندې سکم دې صدا څه عمل ونه شي. او دا واقعیا اوس مختار راغله او دې باندې مطلب دا چې بلانس شي کې سونه چې کم دي هغه هم مختار راغلو نو اوس هم به دار شي قوانین هم بهتر شي نو آینده دې پر شي کم دي دا څه کیسه کې وو کم هم راځي نو په ټول دنیا کې دا شیشته دی خدای چې ال تک دا څه کیسه چې کم دي په هغه پردن راځي زموږ په لکه کې غیب نه شي کم دي نه خلک خپل بند کی او کیس رپورټ کی نه نو مې دې چې خه قانون موجود وي تر تک څه سزاوان هم ورتل شي او دا څه واقعیت وو په نیوي او هغه کې کم راوستل شي.
یاد دې چې د قائمه کمیټې د منځوري وروسته به اوس دا بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي پس له هغه به په سینټ کې او له دې وروسته به د پاکستان د صدر پلاستیک کولو دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو ودونکو ستاسو پام د هونیز خبرونه جمهوریت په لور راګرځو. دا جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدار موضوع څېړلې. تاسو به د سواد ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروسته بیا په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي. تاسو به دا هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وي او کنه. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سواتی سوفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لسه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری ناامني او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسې له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ ناامنۍ وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند د هغوی ارزښتونه یا اقدار کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سواد د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغونې یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهان جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې به د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوال یې خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا ناغه کیږي هم. د پوهان جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په نولسمه او شلمه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
په شریکه باندې ناست دي هغې بیا ځان له جرګه کوي که زه به د سبزو د سواد خبره وکړم دلته کښې به ګرځېم د ویشو نه لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده د یوې علاقې خلک به بلې ته تلل او د هغې هغه به دې را تلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل او کښې به ناستل دوی به خپله جرګه جوړه کړله او په هغې جرګه کښې به کېناستل سلا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاکو نو دوی ځان له به یې په هغې کښې مشر وټاکو او هغې ته به یې خان وي دا زموږ مشر شو. اوس ډېر شه مثالونه داسې دي چې بیا ویش مات شوی دی او بیا جرګه ناست سره هغه سړی چې دي مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه نو هغه بیا نه دی دوباره ټاکلی او بل سړی ټاکلی دی او هغه خان کړی دی.
خورشید خان وایي په هغه وخت کښې په سوات کښې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي
نولس سوه پنځلسم او بیا په بنځل باندې نولس سوه اوولسم کښې خو د دې نه مخکې په اتلس سوه او یو کم پنځوسم کښې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړې او ځان یې مشر نیولی و هغه سید اکبرشاه و بیا په اتلس سوه اووه پنځوسم کښې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شوه او پرته بیا په دې ملک کښې غوغا جوړه شوه بیا پکښې جنګونه وشو دانډېلې او دا سلسله ورانه وه چې په اخر کښې دې بیا په نولس سوه پنځه دوباره بیا کښېناست او ځان یې ریاست جوړ کړ.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي
لکه د خیلونو مشران بیا هغه په غټه سطه باندې مشران دا د کلي جرګه د اتیاو یا د تاپې جرګه او بیا په غټه سطه باندې د خیل جرګه نو د دې مشران کښېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کښې اوس یو مشر په کار دی که مشر نه وي نو د بهر نه دغه هم باندې کېږي موږ یو کس په کار دی چې هغه په کمان کښې موږ وي چې بیا جرګه کښېناستله او هغې وړمبی چې دی د ستانۍ باچا سید عبدالجبار شاه هغه یې ځان نه باچا کړو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته وي چې یار ته لکه زموږ مشري نه شي کولی جرګې هغه مات کړو یو قسم عدمي اعتماد یې کړو خو هغه لاړ بیا جرګه کښېناسته او د سیدو بابا سید چې دی یا ګل عبدالودود
هغه خپل بادشاہ کو
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپله یې ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاہ شو د سوات بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا ټپه په ټپه کېناستل او ځان نه یې قانون جوړ کړ. هرې علاقې خپل قانون جوړ کړ. هغه قانون چې وو نو په هغې باندې ریاست بیا عمل درآمد کړ او فیصلې پرې کولې. تفصیلات د هغې ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپله رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټوله رویه چې کوم دا خو ټوټلي ډیموکراټیک ده، دا خو جمهوري ده. نو زه چې ورته ګورم نو زموږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د چپغټه سطحه باندې کې نو تاسو بیا یې سم نه وویلی شي. د سوات ریاست په جرګه راک شوی دا د امپوز نه و، بار نه څوک راغلی نه و، قصده یې نه وه کړې. خلک کېناستل، جرګه یې وتله او په جرګه یې ځان له مشر ونیو.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطانی روم په خپله څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي، کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیایي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري، سوله، ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه، په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلي او برا خلک راغون شي، یو مسله هغه ډسکس شي، هغه یو ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي او نه پس هغه فیصله کوي. او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي، ځکه نه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي. د هغې خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي. یو پرشر موجود وي د هغه جرګې نه، بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو هم حکومت کول پیل کړل، نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان، نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک خبره کو چې دی کې انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متحم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د استعماري حکومت دپاره کار کوي. هغه نمایندګان دي، دا نواب شو، خان شو، خان بهادر شو. د دې نه علاوه د انګریزانو اصلا نه وه، د پښتنو د ژوند کنجستکشن وي، نو دوی کوم مشران وي، خانان وي وغیره وغیره، یعنی باقاعده خاندانی طور سره دا شی رواني دي، دا هغې هم فایده وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو، خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته. خو د پښتنو په نورو علاقو کې، په نورو ځایونو کې، د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو کنه، هغه مشر شو نو هغه قومي سړی وو، لکه کاغه خان وو، نو د پګړۍ خان وو، د لونګۍ خان وو. نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې څه فیصلې کولې، نو جرګه خو وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا هغه خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې له لارې د افغانستان مشر شو، نو هغې هم ښې نتیجې ورکړې.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه د هغې بادشاه خو نو هغه ظلم مسله وه، بس هغه هم د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې بس ته بادشاه شوې. نو هغې فیصله غو ټیک وه. احمد شاه که پیدا شو، احمد شاه څه کارونه ونه کړل، که نه نتیجه خو د هغې هم ښه وه.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي، او که د پښتنو جرګو ته ولیدل نو په هغو کې هر کس خبره کولای شي، یعنی دا په خپله یوه جمهوري رویه ده.
ډیموکراسي چې موږ کوایو نه دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو. اوس لکه د وزیرستان جرګه چې ته ګورې، په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کېني او هر چا سره خبرو د کولو چې دی حق حسین دی. جمهوریت کې خو دا دی چې یاره د خبرې د کولو حق خپله مسله چې ده که نه، هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې، په یو خاص مجلس باندې، نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی. شکل به یې لږ لږ بدلي، یا به په ورګون وړوکي سطحه وي، یا به په غټه سطحه باندې، خو
دا پښته دی.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري، نو بیا له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کیږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي، د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې، خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې راشي چې کوم دی، دا په کلو کې اوس هم پاتې دي، خو دا زمونږ ځي ورو ورو دا خلک چې خانیو ته ځي او منډې وي، نو هلته بیا رکفه خبره نه وي، هلته کې خبره د عدالت وي، هلته کې جرګې نه وي، هلته کې صرف عدالت.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسې واورېدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوري اقدار لري. تاسې واورېدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و، او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت